دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه په بخښنی سره نن چهارشنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي د انتخاباتي کمپاین د ښه عملي کېدو په خاطر په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامي عملیاتو غوښتنه کوي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخط ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې سلهاو ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، او په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه سوي دي. پوره خبر نو واوري. د ملګرو ملتونو سازمان په یو نوي رپورت کې چې نن خپور شوی ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1316 ملکي وګړي وژل سوي او 2446 تنه زخمیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په رپورت کې ویل سوي چې د 2019 میلادي کال په دوهمو په روبا کې، یعنی په څلورو میاشتو کې، د لومړنیو څلورو میاشتو په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 20% لوړ شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د غرقام نن پای ویلامیه کې چې رسنوی تاسوول سوي د خبره کړې دي. په ویلامیه کې د ملکی تلفاتو 25% یې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو په حملو کې رامنځته سوي بل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه ویلامیه کې چې نن خبره سوي، یو اربیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکل خو غږ کړی چې ملکی تلفاتو ته پام وکړي او د ملکی خلکو د قتل او زخمی کېدو مخنیوي وکړي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر صفر ته ورسول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو تر وخته په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې به د جمهوری ریاست انتخابات په 2040 میلادي کال کې کیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د واشنگټن اقتصادي کلب په نوم په یو غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو ویلي چې دا د جمهور رئیس ترامپ لخوا دته امر سوی دی، او د دې لپاره سوی چې په افغانستان کې دا جنگ پای ته ورسیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ویلي چې د امریکا جمهور رئیس غواړي چې په افغانستان کې دغه نه ختمیدونکې جګړه بالاخره ختمه سي او هلته د عسکرو شمیر کم کړي. خو پومپیو ویلي چې دا به یوازې امریکایي ځواکونه نه، بلکې د ناټو د هیوادونو عسکر هم وي چې هلته موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې هم حقیقي پرمختګ سوی دی.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دا وایو واقعي پرمختګ سوي، خو زه نه غواړم چې وخت وټاکم یا پر وخت خبري وکم، خو زه خوشبین یم. موږ یوازې له طالبانو سره خبري نه کوو، دا یوازې د رسنیو رپورټونه دي. حقیقت دا دی چې موږ له ټولو افغانانو سره ژغېږو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ژغېدلی دی. د افغانستان د شپارس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته د یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه. دا لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام شوې ده. د دې لوبې یوازنی ګول د افغانستان د لوبډلې لسم شمېره لوبغاړي زکریا حسیني وهلی دی. نن به د افغانستان او د ازبکستان د شپارس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلې سیالي سره وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر د ازبکستان په وړاندې د نننۍ لوبې په اړه ویلي دي چې دوی خوشبینه دي او فکر کوي چې نن به د افغانستان لوبډله ښه لوبه وکړي. د یو کوچنی پاکستانی پوځي الوتکه د سقوط له امله تلس تنه مړ شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ ښار کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په واستوک نه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي دي. د ژغورنې یو مامور فاروق بټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دولس تنه چې ټول ملکي خلک دي د پیښې له امله زخمیان شوي دي. خو د مړو شمېر د دوی په وینا لا زیاتېدلی سي، ځکه د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت ډیر نازک بلل شوی دی. د الوتکې د نوعیت یا د پیښې د علت په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړل شوي. په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په خوا کې پرته سیمه ده، د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه ده. په راولپنډۍ کې یو ډاکټر عبدالرحمن ویلي چې د الوتکې د سقوط له امله درې کورونه ویجاړ شوي دي او ډیر خلک ملکي وګړي په د دې عمله مړه شوي او زخمیان شوي دي چې پر هغوی باندې ودانۍ رانړېدلې دي. او د روسیې حکومت د هغه هیواد په یوه ځنګلیزه سیمه کراسنویو کرای کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دغه سیمه کې د هوا د ډېرې تودېدو له امله په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. د ازادي راديو خبرونه او راپورونه د ازادي راديو د انټرنیټ پر پته azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1400 زیات ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنی ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه شي.
یعنی وژل خو یې کړی دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار دي چې دغه وژنو مخنیوي وکړي.
افغان حکومت وای په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي منابعو څخه استفاده ونه سي، خو آیا ټول حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ ته د شاهدانو چې په بازارونو کې د بلور پوری څه ساکي ولید شول او دا کارا سرغړونه ده د قانون نه.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامی عملیاتو غوښتنه کوي.
دا دولت هم زموږ دی اواز د سینې چې بازار د خلکو دی عملیاتونه د شروع کې صحیح دی راته پاکی کې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې باور چې په پاکستان کې یو پوځي الوتکه لویدلې ده او په دې پیښه کې اتلس کسان وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرېږي. د دوغ او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سولي نن سه شنبه د زمري 8 نیټه د 2019 میلادي کال د جولای ل 13 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشریم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د یو نامه د راپور لمخې په افغانستان کې په تیر شپږ میاشتو کې نشدې څلور زرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 25% د دولت د وسلوالو مخالفینو کار بلل شوی او اوترش سلنه په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصر پوری اړوند شودل شوی ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه شي او د ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جګړې په شکلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. واصل وصال نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په افغانستان کې د جګړې د خېلو اړخونو لخوا ملکیانو ته رسیدل زیان ټکن ورکوونکي او د نملو وړبولي د یونما یو تازه راپور چې د سه‌شنبه پر خبر شوې خی چې د روان میلادي کال په لومړی او شپږم میاشتو کې 3812 ملکیانو ته مرکشوب لوخته چې پکې 1316 شپته تنه وژل شوی او 2416 سلويختنه نور ټپین شوی دی دغه راپور د مندر لمخ د مرکشوب د غشمیره د تیر 2013 میلادي کال د لومړی شپږم میاشتو په پرتله 20% کم شوې خو د حکومت پلوه ناصرو د هوایی بریدونو لامل بیا د ملکیانو د مرکشوب لکچا 10% لوړ شوې ده د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا هم تایید کړي چې د جګړې اړخونو د ملکی مرکشوب د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي خو دا هڅې کافي نه دي په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله هم د جګړې د خېلو اړخونو لخوا ملکیانو ته د مرکشوب لیړول او وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ بولي د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې خېلو اړخونو د ملکیانو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی کړی
لبوګنون کای کال دی او موږ په کې ډېر خطرناک پیښې درلود دوه اړخونه معلوم دي چې هغه وسلوال طالبان دی او افغان حکومت دی دوی دواړه په ملکی کسانو باندې رحم نه کوي او نه هم رحم کړی دی دوی ته په کار ده چې یعنی پارقامو بحث په کار نه دی که طالب ډیر وژنی که حکومت ډیر وژنی یعنی وژل خو یې کړی دی ملکی خلک یې وژلی دي په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي
د یونما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرکشوب لده دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخت چې 18% طالبان 11% د داعش ډلا او 3% نامعلوم وسلوالې ډلې جوړوي دغه راپور لمخې ملکیانو ته 20% مرکشوب لده دولت په لوز واکونو په هوایی او نورو بریدونو کې وخت چې 13% افغان ځواکونه 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي بلې ملاله جانې
مننه واصل وسال و چې د کابل څخه راپور راکاوه چې د یونما دی نوې راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دا چې د روان میلادي کال پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه زیاته سوې ده د دغو کارپوهانو له ډلې های ګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له زیاتوالي سره د ملکی تلفاتو کچه هم زیاته سوی چې د منلو وړ نه ده له شاغلی سلیمان خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د ملکی تلفاتو د څرنګوال په اړه پوښتنه کړي ده
قطر او په د خلیزاتر مشرۍ لاندې د طالبانو سره هم مذاکرات روان دي او طالبان هم کوشش کوي چې جهان ته وخی چې دوی برلاسي دي په افغانستان کې ډېر سهای تر تسلط لاندې ده و د افغانستان دولت هم کوشش کوي او امنیتي او دفاعي قوتونه کوشش کوي چې د طالبانو نه هغه نقطې چې نیولې دي هغه هم ځینې بیرته ونیسي او دوی پرې نږدي چې اضافه اراضي دوی په لاس راوړي همدا حساب و چې دوی اوس تعرضي شکل نیولی ده د دفاعي شکل نه راوتلي دي نو په دې اساس نو در حال کې چې طالبان هم کوشش کوي چې امتیازاتو دپاره عملیات وکړي امتیازات دي مېز په مذاکرات واخلي او دولت هم کوشش کوي چې دوی ته موقع ورنه کې او دوی له ډېره مذاکره راضي ونني شي او تعرضي عملیات پیښ وکړي نو په دې شرایطو کې په دې چیرې کې جنگو کې د دوه طرفه حتماً تلفات ملکی هم زیاتېږي
د دې لپاره چې د غستون زحل سي د جګړې کې لغړو ته څه کول پکار دي
د دې د دواړو خارې باید خپل عملیاتو کې خپل ترسي عملو کې باید کوشش وکړي چې ملکی وګړو ته درد ونه رسیږي ملکی وګړي کلمې تر دې افغانستان دولت هم کله کله بې احتیاطي کوي بمبارد کوي ملکی خلک لکه په افغانستان دولت د هغه استخباراتي راپورونه چې اخلي په کلو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي هغه باید چک کړي هغه باید کوردینه کړي د خارجي استخباراتو ناتو استخباراتو سره باید کوردینه کړي خپل استخبارات هم باید سره کوردینه کړي ځای تثبیت کړي هغه سي نقطه په تر تر عملیاتو لاندې ونیسي. او طالبان هم نه باید په ملکی ځایونه لکه په روان دي سبز نه چې دوی حمله وکړه. هم ملکی خلک وو، ملکی ځوانان وو، یا مثلا په ښار کې په ملکی ځایونه دوی کوي. دې نه باید دوی هم ډډه وکړي، نظامي قوتونه او طالبان په خپل مابین کې کوم حمله کوي هغه د دوی کار ده. ولې ملکیت نه هیڅ قانون حکم نه کوي، شریعت حکم نه کوي، قانون بشر حکم نه کوي چې دوی ملکي خلک نه دوی ته یو ته تلفات واړوي. پس دا کنټرول، استخباراتي کنټرول باید موجود وي، استخباراتي دقیق پراپور باید موجود وي، او دوی په خپلو عملیاتو کې د ملکي خلکو د تلفاتو نه باید جدي ډډه وکړي او کنټرول وکړي.
د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه لمر سر خپل نظر شریکاوه.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مرجخله ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلې چې لناجی ساپې څخه اقتصادي خبرونه واورو.
افغان حکومت بهر ته د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره یو نوی طرح جوړ کړی ده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحمدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته ویل چې د دې طرحې له مخې به تر ډیره صادرات بحرین، قطر، عمان، کویت او سعودي عربستان ته ترسره شي.
وزارت تجارت ترکیش ایرلاین سره خبرې کړې دي چې باید د ورځې 15 تنه وچه میوه زموږ په دغه مملکتو کې دوی انتقال شي تر څو چې دې مملکتونه زموږ صادرات تیر شي، او همدارنګ خلک هم تجاران دي هم په خبر شي څوک چې علاقمندي لري ځان آماده کړي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د یادو هیوادونو د مارکیټ او خلکو په غوښتنه ترسره شوې چې په دې سره به د افغان سوداګرو صادرات زیات شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د فراه ولایت انګورو او نورو تازه میوو ته د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ګونډیو ولایتونو ته د دغه ولایت د تازه میوو د انتقال ښه زمینه برابره ده. تر دې وړاندې د فراه یو شمېر بڼوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د نامنیو او لازم مارکیټ د نشتوالي له امله د دوی انګور په باغونو کې پاتې دي. دوی دا هم ویلي چې دا مهال د یو کیلو انګور بیا 500 افغانۍ ته رسیدلې. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 390 افغانۍ.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس هم ورځو یوې سیمایي موضوع ته. د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې پراول پنده کې پوځي الوتکه غورځېدلې ده. په دې پیښه کې چې نن وسوه د پوځیانو په ګډون نږدې 40 کسان وژل شوي دي. احمد شیبر دا پیښه څارلې ده. شیبر صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلي یاست. په وژل شوي کې کوم کسان دي؟
ملالی جان، هیله کوم د پاکستان پوځ په دې ارتباط په یو بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 پوځیان د دوو پیلوټانو په ګډون وژل شوي. چارواکي څرګندوي چې 13 ملکیان د ماشومانو په ګډون هم د دې پیښه قربانیان دي، او 12 سنه ټپیان شوي دي چې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی. البته د تلفاتو په برخه کې لا هم شمیرې کره نه دي، ځکه چې جرمني اژانس د 19 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې 14 سنه ټپیان شوي دي. ځینې اژانسونه بیا د ټپیانو شمیر 15 یادوي.
شبر سیب دا پیښه دراول پنده په کومه سیمه کې سوي ده او څه وخت سوي ده؟
البته د موراکالو په سیمه کې سهار وختي وغورځیده. هغه ځینې ژوندونه وایي چې د 2 بجو شاوخوا د شپې، البته او سمدستي ور وخیس لښ تر لښ 3 ساعته ور پرې بلو. خو تر اوسه د البته د سقوط په اړه سندې ویل شوی چې علت څه وو. او ملالی جان پوز ویل دي چې د شورنې عملیات پای ته رسولي او د البته ټوټې د تحقیقاتو لپاره ورسره وړي دي.
او د پاکستان ملکی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
تروسه سر اعظم عمران خان په ټویټر کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ او دوستانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. البته په دې برخه کې باید د فرانس پریس اژانس دې تبصرې ته اشاره وکړم چې فرانس پریس لیکي چې پاکستان له هغو هیوادو څخه یو دی چې د الوتکو مسؤلیت یې خورا کمزوری دی. په دغه هیواد کې په 2018 کال کې اسلام آباد ته نږدې الوتکه ولوېده چې تر 40 ډېر کسان پکې ووژل شول. په 2012 کال کې اسلام آباد ته چیرمه په یوې بلې پیښې کې 120 تنه ووژل شول، او دوه کاله مخکې تر دې په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې 152 تنه ووژل شوي.
مننه شیبر صاحب له معلوماتو څخه. احمد شیبر و چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې یوې پوځي الوتکې د غورځېدلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرجغ له ازادي راديو اوري اوس هم د کابل چاپ هغو مطبوعاتو ته چې بیلابیلو موضوعاتو په اړه ویلي.
کابل چاپ نننې یو نږدې ټولو ورځپاڼو د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې او اندېښنې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له پیلېدو سره مل د کاندیدانو شورا د ټاکنو د تحریم ګواښ کړی او د دغه ګواښ لامل د ولسمشر غنی غیر قانوني کړنې بللې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د کاندیدانو دغه ګواښونو او روانو نامنیو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې ټاکنې کیږي که نه، ځکه طالبان هم د ټاکنو له روان بهیر سره مخالف دي او په هیڅ صورت یې ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي، او په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په لومړۍ ورځ د زرغون بهیر پر دفتر برید د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو لپاره ان په پلازمینه کابل کې هم شرایط برابر نه دي. ماندګار ورسپانې په خپلې سرمقالې کې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلي. د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو نن درېمه ورځ ده، خو په کابل ښار کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دورو کې ولسمشرۍ ته نوماندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نښلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راوستل او خپل کمپاین به یې کوو، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نوماندانو تصویرونه نښلول شوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور ناامني او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دې لامل شوي چې د کمپاینونو بڼه پیکه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ولسمشرۍ ټاکنې هرومرو په خپل وخت تر سره کیږي، د دې لپاره هم بودیجه ځنګړې شوې او هم د ملي او نړیواله غوښتنه ده چې باید ولسمشریزي ټاکنې وشي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور دښمن هڅه کوي چې انتخابات بیا هم وځنډوي، او په وینا یې چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو شورا د ولسمشریزو انتخاباتو د تحریمولو ګواښ د همدغه لمسون پر بنسټ دی. د سرمقالې لیکوال دغو کاندیدانو ته په اشاره لیکلي دا کسان په اصل کې ملت ته ښه پلانونه او طرحې نه لري. د سرمقالې په پای کې غلی ملت په ټاکنو کې برخه اخلي او ولسمشریزي ټاکنې به په خپل وخت تر سره کیږي، خو په وینا یې د ټاکنو په مخ کې درېدل د دښمن پر ګټه درېدنه ده. او ویسا ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي د کاذبو غوغاو پاوچ کې تر ډېره د انتخاباتو شفافیت موضوع مهمه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور یوه خو هغه درغلي ده چې د انتخاباتو په ورځ کېږي، بله خبره هغه شتمني ده چې نوماندان یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګوي. د سرمقالې لیکوال دغو مسایلو تر څنګ همدارنګه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید یو د بل په وړاندې نامحسبه ژبه ونه کاروي. البته انتقاد د هر چا حق دی، خو معقول انتقاد او سپک سپور نه باید ډډه وشي.
تاسیز مرجغ له ازادي راديو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاینی غونډو کې انتخاباتي سرغړونی سوي دي. د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي راديو ته ویل چې دغه سرغړونو په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې په اړه شکایتونه موجود ول. خو نن چې د انتخاباتي مبارزو دریم ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوې. د دې کمیسون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه کوي.
متشهد شاهدان چې په بعضو غونډو کې بعض لوړ پوړي څارواکي ولیدل شول او دا ښکاره سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه او هغه تعهدات چې ټولو کاندیدانو موږ سره کړي دي او لیکلي دي او امضا کړي دي چې موږ به د قانون په چوکاټ خپلې انتخاباتي مبارزې مخ په وړاندې بیایو او ټولې کړنې به زموږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هغې ټول شیان سره کړي دي او متاسفانه موږ دا شیان ولیدل او دا به موږ څیړو.
خغلی رویدار وای د دوی د مندونو په اساس یو شمیر دولتي لوړ پوړي او ټیټ پوړي چارواکي هم د ټولنیزو په ځنګړي ډول فیسبوک او ټوئیټر لاره د ځنګړو نمندانو په ګټه کار کوي. دی وای د انتخاباتي مبارزو لپاره رسمي پیل وړاندې ټولو نمندانو د کمپاینی او ټولو نمندانو ته د کمپاینی اصول استول شوی ک هر نمندر سرغړونه وکړي د قانون لمخې بچلن ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون لمخې هیڅ دولتي چارواکي حق نه لري چې کم ځنګړي نمند ته کمپاین وکړي او همداشان نمندان نشي کولای له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. همداشان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې و چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم نه اخلي، خود راپورونو په اساس د ولسمشر د نومان عبدالله په لومړی انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون او د محمد اشرف غنی لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاب د ټیم ویان رضوان مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشر د څوکۍ لټولو حقونو ګټه واخلي. خو دی وایي لټولو نمندانو سره خبره شوې چې که د دولتي امکاناتو د استعمال خبره راځي نو ټول بتري په مساویانه ډول ګټه اخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی دغه استفاده کول شي د ولسمشر په توګه. دوه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړون کې ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونه شي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغه نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د صوبات او همپالن انتخاباتي ټیم وایي فریدون خوزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړی انتخاباتي غونډه کې د بهرنۍ چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون د جمعیت ګوند مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین ربانی چې په یوه وخت کې د بهرنۍ چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نمندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به روانې وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوریده اورزګان ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت ګڼ شمیر خلک په ټاکنو کې ګډون نسی کولای. دوی وایي لامل یې وسلوال طالبان دي چې مرکز ترین کوټه ولسوالۍ محاصره کړي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي ک افغان امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملیات و نه کړي او صحیح پراخ نه کړي. نو د یاد ولایت 15 سلنه خلک به پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې لړای ورکولو به برخې فاتسي. د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل
چې د اورزګان ټول حکومتداري او ټول نظام او ټول حکومتداري چوکاټ خبر دي چې د اورزګان ولایت ولسونه د انتخاباتو د پروسې څخه تقریبا در 15% لا ام زیات به برخه دي. نس کولای چې په دغه وسنی وضعیت کې 15% په سولې کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او هغه 15% په آزاد فضا کې وکړي. ولی اوسم دښمن د ترنکور پر چاو خارا چر پیر دي او اوسم هجومي عملی کوي. اوس دین علاوه موږ هم د چرچونو ولسوالۍ د جنگ شهیدان یو چې هغه ولسوالۍ د ډیرګان واشتره مخامخ
په ورته وخت کې هغه خلک چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل چې غواړي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل رایه د خپلې خوښې وړ نومانته ورکړي. خو وایي وسلوالو طالبانو سر له وسله ورته ګواښونه کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې سیمې دې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاقي کړي، څو په خپلې یوې رایې سره خپل راتلونکی وټاکي. د دې له ډلې شاولي او میرزا محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ نسو کولای، دا دولت هم زموږ د یوازې داسې نه چې یوازې د بس د بازار د خلکو دی، د وطن د خلکو هم دی. نو موږ ته دې دغه وایي کې عملیاتونه دې شروع کړي، صحیح دې راته پاکي کې.
طالبانو په واک کې ډېره منچکا ده، خلک نسو کولای چې خپل رای استعمال کړي، خپل نومان وټاکي. نه موږ خو نسو کولای، دغه ساعت نسو کولای چې تر څو دولت موږ ته خپلې منطقې خلاصې نه کړي، چې عملیاتونه وکړي زموږ منطقې خلاصې کړي، بیا موږ کولای شو چې سل په سلو کې خپل رای استعمال کړو او د خپلې خوښې نومان وټاکو.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د اروزګان ولایت زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو سره دي. خو وایي چې دوی پلان لري د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملات وکړي او ساحې فراخه کړي.
قبلا خو ساحه محدود بود، سوله بود و امروز ما تا موجیگه در عرفه، ما دیگه طرف شمال ما تا سایه کرنال طرف ها پیش بری کرده ما در پولیس طرف کوینوا سابق ساحه تنگ بود، محدود بود. پلان داریم که ساحه را پراخ سازیم، عملیات ها را راندازی بکنیم.